احمد شي بریم د ازادي رادیو د شپږو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شو دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون له اختر را ورسته په کندهار کې او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي وړاندې په خبرونه کې په ډاډه تفصیل اوریدل شي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شپي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مختزي مهرابيان د هلمند اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون مخې ایران خپل اوبو ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورنیو بي ځای شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسولیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بي ځای شویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کوي چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي وایو ام تر دې مخکې داونه د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی وو یو شمېر ایرانی مظاهره چان چې دغه هیواد د رهبر علي خامنئی د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوی وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوی دی دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنئی د بخښنې فرمان د مظاهرتچانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو د کند فلمونو شپږ ابیایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماشام پیل شو سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی د کند په فیستیوال کې لومړنی فلم جین دو بریو چې ننداري ته وړاندې شو په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جانی دیپ لوبیدلی اوس د رادیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی
دا کمپاین به تر پنجشنبه پورې دامه لري تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی
کونړ ته مخه کوو
لونه روان دی او دا د کلیوالو د یو میلی او د خوښۍ ورځ دی
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا پر طرفه شوې دي خدای منلي چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخون په ځای د هغه مرستيال د صدارت چارې مختوړي د 2020 کال د اگست په 19 چې کله طالبانو کابل ونیو څونې ورسته د مولا محمد حسن اخون په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغي په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستي او پر خپل ځای د چارو د پرمخړلو لپاره خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير معرفي کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سه‌شنبه شپې نا وخت ازادي رادیو ته وکړه
وقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید قندهار رفته بودن
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی او لکه ناروغ نو ځکه یو وختل چې د یوې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک اژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقرری په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسیدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر ملا عبدالسلام حنفی او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډیره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له اغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بی بنسټ بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند د دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشمې پرز دا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمی قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشمې پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 20 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوی مکترا ورسیدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی. کاظمی قومي ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپل حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوی ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تضمین شوې ده.
موږ د 1415 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او پاینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1415 کال په کاب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابه ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د حساب شانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینه په ځانګړي ناست کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابې یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته طالبان غاړه کیشتي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښيي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو، د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنی دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې د طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعبه اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 900 میلیون مکعبه اوبه متر مکعبه اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند د معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایراني اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیري شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی دی خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېر لږه پیمانه کوي اما وقت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی ځکه سخت کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه وو او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیسته ده
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د خبرونه په منځني صف دول شپږنی په ټوله افغانستان کې وري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د شپږنی مو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دي یونیسف روان اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي پکې نه ده محو شوی جزئیات په دې راپور کې
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند دي واکسین نه دی ترلاسه کړی د یونیسف افغانستان څنګه د پولیو روان کمپاین پر مال د ماشومانو د واکسین یو ویډیوي پیغام خپور کړی په دې ویډیوي پیغام کې یوې افغاني روغتیا پالې چې یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي
The administrative data.
دا وای دا ونسال لپاره د 2022 کال اداري ارقام خي چې یو لکه ول زره زیرو ډوز ماشومان دي یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي په تیر دریو کلونو کې افغانستان د پولیو سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له سپو سره مخ دی موږ باید واکسیناسیون دوامدار وساتو د ماشومان ژوند پورې تړلې ده زموږ تمویلون کې او مرستندویان باید د ماشومان د معافیت مسلې ته لومړیتوب ورکړي
Immunization in Afghanistan.
یونیسف وایي د شپږنی مو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په درویشت ولایتونو کې دوام لري د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه آزادی راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشت ولایتونو کې دوام لري موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس خپرېدو خطر دی هغه مخنیوي وکړل شي او په زمن کې ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو دوی د ناروغي تر اغیز لاندې را نه شي دا کمپاین به تر پنځشنبې پورې
خو روان دی کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو د روان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوې اندازې څومره ماشومانو ته واکسین لګول شوی په افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې د پولیو یا د ماشومانو د ګذار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي
د کرکټ لړګر دا مهم خبر لرو چې نن د سرغون جام پایلو بده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښته زرغون جام په نوم پیل شوی یو ورسنۍ سیالي روسي پړاو ته ورسېده د دې سیالیو پایلو بیت د پامیر لیجندرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو لاره مونټلې ده پایلو به نن د خوص په لوبغالي کې ترسره شي د مایوان په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنۍ او ټسلو په لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سمی الله شینواری نور علي ځاتران او وفادار مومن پسیر نوموت لوبغالي لوبه کوي او د پامیر په لوبډل کې بیا د رحمت شاه زرمتی محمد شاهزاد ظاهر خان ریاض حسن او ګلبری نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیش د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلون کې په یول سورزو کې کابل تر رسیدلې دي د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونی یو وکسي زړه تر یول سورزنی سفر روسته کابل ته ورسیده د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو ټول هرکلی شوه دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې دغه لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لښتاوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوشت واټن سفر کوي دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستنه شي راپورونه مرکه او اوریدونکو. په افغانستان کې نړیوال د بشری ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چیزی دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکه په سر کې د اقتصادي چارو له کارپو آسرخش حافظی څخه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، مونږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
د سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم زیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي، او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو، او د تحریم څخه نجات ونه مومو، او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي وده لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي،
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې باندې نړیوالو چاپی خبرونو پاند راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې وروستۍ لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی وو غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کوي او دوی د شارج دفتر په توګه ټاکلای دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول وو. طالبان څنګه چې واړي هسه په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د خنمو لاو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بسکران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشار کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو. هلته د خنمو لاو
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې المر څونې زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ول سوالې اړوند کونړ سینګ سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لسرونو څو ډول ټوټې تړلي لرونه په لاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کوي چې ل خپل ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم وریدي. ذاکرولار ته ول بزګران غنم لو ته خوشاله دي. خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدوې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د میلی او د خوخی ورځي دي چې راټولېږي او بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلی په شکل معنی د زمیدارو د لکمه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي خو د دوی ولسوالۍ تری الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دي. خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لوونه کوي. بعض خلکو لوګری چولې دي. د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. د قانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال لپاره خو حالات ډیر ښه روان دي او انده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدرمندونه او دا شیان ترشلی په شنا اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شبه. په وینای چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ازمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه 6300 هکتار للمي ازمکه ده. په مجموعي ډول ترینه 4800 تنه غنم پلاس راځي او د طبي پیخو او امراضو له امله 40% ازمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه یخي وو. د خوخي وړ سندرې به پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajirado.com کې واوري. دا sajirado په انټرنیټ پاڼه کې دا غو راپورونو متن وسل شي چې دا sajirado لاري چلر ورځ ساعته خبري شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajirado تاسو ته څوره رسیدلې پیغامونه
زه زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سر پاړی کې مدل تر ردی سوي د ډیر تاوانونه رسولي دي. دا خلک ډیر بدلی دي. باید مرستې سره وسی ساس له لارې دا راستر لور پورو چارواکو پرې ورسو.
زه یو تن دی کندهار په همتون محصل د انجینری پانځوي محصل یم. د موږ یو هغه ستون زده خدای دی وکړي ستاسو دا غا د موږ تر لور پورو چارواکو مسولینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پانتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي له دغو سره په ښکاره ظلم روان ده. یعنی یو وتاک ودی ته له 3000 افغانیو نیولې تر 2500 افغانیو حتی تر 8000 افغانیو پورې یو یو وتاک ده. دلته د دولتي لیلیه نشتون او د بدلاشه خو یاري تر اوسه ونه بیا چې اوس مقرر است هغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایي مصارف هم د یو محصل نشي پوره کولی.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د دې یادونه وکړم چې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له اختر راوروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر اصول پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون مخی ایران خپل اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغو کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهره چان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنئی د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوی و بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوی دی. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت څارنې وی کمیټې په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا کسان 13 فبروري میاشتې په فرمان له مخې خوشي شوی وو، خو سپیرته ورغشتل شوی دی. د بشري حقوقو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنئی د بخښنې فرمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو. او د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فستیوال سیشن به ماشام پیل شو. سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فستیوال د جوري هیئت غړی دی.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا دا په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه دا چې هر یو ورځ په تیری دلو سره دل وړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو جنې د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شی بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ خوندي وټړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خځینه پر مخ باندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وټړل شول چې پاک سره پانځیو کې دینجونو آزموینه وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تم را تعقیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجنیر تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هیله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس ویلې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. مګم ځین وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به خپل دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي ته هیڅ انصاف نه دی هر جلې ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورید. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامید کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور په هنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او په هنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه و څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په اړه وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه و د ښځینه و هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې که یو مور یو خزه پوی نشي نو پیغه کور کې به اقتصاد خراب وي، دغه کور د خاوند څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بل غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څنګه شکړی هغه غوړه ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول، اما غواری بل دول، پویگی پا بل رقم. هغه چه بانده چه پویگی و غواری، هغه نشه دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی. دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان ده رن زده که وی. کس دکلی و نسی، دکل سیستم جور نسی، طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی، ده بیسوادی سر برابر، هما ټول افاتونه چې د بیسوادۍ نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ د کورنۍ او غړي څوک چې پس دا کړه بلادو علاقې درلوده هغه بیرته پات کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنۍ او غړو راحت او نسبی خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بشمیره ګټو سره یو ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
تکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنی چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، یو ټولنه دغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینی زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبار نه پریښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیہ السلام تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې پام دې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثبت کړې چې کغوړی ټولنه لزده کړو څخه برخه مونږ کړی نونجونی باسواد کړی امدانجونی د سبا ورځې مندې دي او مندې ټولنې ته بچی روزي. لشه می سره می مرکه کړې نو موري په پایل کې وایي
تاسو پریږی چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړی چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړی یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې دغه پلار به درس ویلې خو ولې لونو به یې اولادونو به درس نه ویلې. خو کچېرې یو مور باسواده شي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا باسواده پرېږدي. رواني له 1000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلې ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېر زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالت د دې څه چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کړي کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډیر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه یې ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایو چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایو اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلي اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټول ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورې دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالي شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغه سی یو مشکل ده چې باید الله راورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه نایلې کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي، نایلې توب د حل لار نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. نایلې توب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لار نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېر زیات ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلک حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپل لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او انجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، یل ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې انجونې پریږدئ چې هغوی درس ووایي، پریږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي کنه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
قدرمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې هدف چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړې شپوتا پاتکی گودرنا وزری ماتړی شپوت پاتکی گودرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دیچی والوزم پریمک